د مازیګر څلور بجې دي. د ازادۍ رادیو د خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د ولسي جرګې د مشر د انتخاب پر سر د روانې لانجې له جزئیاتو مو خبرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې تمه د امریکایي چارواکي په روانه اونۍ کې په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي ځواک د پیاوړي کولو په اړه کانګرس ته معلومات ورکړي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې د هلمند چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په ګریش کولسوالۍ کې د بمبارۍ په نتیجه کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یونما وایي فساد لا هم په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګېدو پر وړاندې یو اساسي خنډ دی. او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته نوی ګواښ کړی او ویلې دي چې یوه جګړه به د ایران اسلامي جمهوریت رسمي پای وي. د خبرونو تفصیل. د هلمند چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په ګریش کولسوالۍ کې د بمبارۍ په نتیجه کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا پیښه د ګریش کولسوالۍ په زمبولي سیمه کې شوې ده. د هلمند والي ویان عمر ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه تحقیقات پیل شوي دي.
په ډېره خوشحالۍ سره یادونه کوو چې د ګریش کولسوالۍ په زمبولي استقامت باندې اته نفره ملکي کسان ټپیان شوي دي په یوه پیښه کې، او درې تنه نور هم شهیدان شوي دي. هغوی روغتون ته را انتقال شوي دي. د دې پیښې په هکله باندې چې د معلوم بسي چې د کوم لوري څخه رامنځته شوې ده او څه ډول پیښه ده، په دې هکله باندې فعلاً څېړنې روانې دي. تر څو مشخصه معلومه سي، انشاءالله بیا به ستاسو سره معلومات شریک شي.
تر دې وړاندې د ګریش کولسوالۍ اوسېدونکي چې ټپیانې د لشکرګاه ایمرجنسي روغتون ته انتقال کړي، ازادي راډیو ته ویلي چې تېره شپه یې کلي ته نږدې پر کورونو چاپې وهل سوي او بیا بمبارد سوی دی. د دغو خلکو په وینا د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه وژل سوي او لس نور ټپیان دي، خو چارواکي د تلفاتو ارقام لږ ښيي. د کابل د اوومي امنیتي سیمې اړوند دوغاباد کې پر یوې امنیتي پوستې په برید کې درې پولیس وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د کابل د امنیه قمانداني د رسنیو مسؤول بصیر مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا برید تېر ماښام داسې مهال شوی چې د پوستې منصوبین په روژه ماتي او لمانځه بوخت ول.
ای که طالب بوده یا نبوده تانوس مشخص نیست.
دیوی دا چې طالبان ول کنه تر اوسه معلومه نه ده، خو در اغلو راپورونو له مخې د بریدکونکو دوه تنه وژل شوي او دوه نورې ټپیان دي. د شغل مجاهد په خبره افغان امنیتي ځواکونو د افغان امنیتي ځواکونو د دې پوستې په شاوخوا سیمو کې تلاشي او کشفي فعالیتونه ترسره کړي او سیمه تر امنیتي پوشش لاندې ده. وسلوالو طالبانو د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست پر سر د یادې جرګې د غړو مخالفتونه نن درې ورځې ته غځېدلې دي. د ولسي جرګې د ریاست لپاره د پروان د خلکو استازي میر رحمان رحماني او د خوست د خلکو استازي کمال ناصر اصولي د شنبه په ورځ سیالي وکړه. میر رحمان رحماني ګټونکي اعلان سو، خو کمال ناصر اصولي او یو ډله نور وکیلانو اعتراض وکړ چې هغه له معیار یوه رایه کمه وړې او باید انتخابات بل پړاو ته ولاړ سي. د لانجې د هواري لپاره د دواړو لورو او منځګړو وکیلانو له ډلې یو کمیسیون جوړ سو چې هڅو یې نتیجه ورنه کړه. د ولسي جرګې ولسمه تقنینی دوره د سور پشپژمه د ولسمشر اشرف غني لخوا پرانستل سوه. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما وایي فساد لا هم په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو پر وړاندې یو اساسي خنډ دی. د یونما په وینا فساد په افغانستان کې د قانون حاکمیت کمزوری کړی دی او لا ډیرو جرمونو ته لار هواره کړې ده. د یونما دفتر د فساد پر وړاندې په خپل دریم راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدمی چې یم موته له قبل لیکلی چې وایي د فساد پر وړاندې مبارزه لا هم په افغانستان کې د یو اساسي ضرورت په توګه پاتې ده. ښاغلی یم موته دغه راز ویلي، تر ټولو مهمه ده چې فساد د افغانستان د سولې لیدلوری ګواښي، هغه سولې چې باید د امانت او عدالت پر اساس ولاړوي. زموږ غلا زده راډیو ری د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته یو نوی ګواښ کړی او ویلی دی چې یو جګړه به د ایران اسلامي جمهوریت رسمي پای وي. د ولسمشر ترامپ نننی ګواښ داسې مهال سوی چې د امریکا عمده متحد سعودي عربستان خبرداری ورکړی چې چمتو دی په ټول قوت سره د تهران هغو اقداماتو ته ځواب ووایي چې ریاض یې پارونکې بولي. د واشنگټن او ریاض دا څرګندونې داسې مهال سوی چې د امریکا او ایران ترمنځ ترینګلتیا ډېره سوې ده او ورسره د دوی ترمنځ د پوځي جګړې په اړه اندېښنې راپورته سوي دي. واشنگټن په دې وروستیو کې په منځني ختیځ او فارس خلیج کې خپل پوځي حضور ډېر کړی دی او په سیمه کې د ایران د ګواښ خبره کوي، خو ایران دا تورونه ردوي او وایي چې دوی جګړه نه غواړي. د مې پر 19 په بغداد کې د امریکا سفارت ته څیرمه یو راکټ ولګېد چې زیان یې نه درلود. د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. او ولادیمیر زیلنسکی نن د اوکراین د نوي ولسمشر په توګه د لوړې پر ځای کېدو وروسته سمدستي د دغه هیواد د پارلمان د اتمې دورې د منحلېدو اعلان وکړ. ښاغلی زیلنسکی دغه ورځ د لوړې په مراسمو کې د یو شمېر لوړپوړو چارواکو د لرې کېدو غوښتنه هم وکړه. نوموړي د دغو چارواکو د لرې کېدو او د څو کلیدي لایحو د تصویبولو لپاره دوه میاشتې وخت وټاکه، هغه موده چې د اوکراین په اساسي قانون کې راغلې ده. نوی وزیر ستاسو څخه غواړم چې د اوکراین د امنیت د ادارې مشر لوی ترنوال او دفاع وزیر له دندو ګوښه کړی. دا ټول هغه څه نه دي چې تاسو یې کوئ، خو د کار د پیل لپاره به کافي وي. تاسو باید په دوو میاشتو کې دا کار وکړئ. ولسمشر زیلنسکی دغه ورځ د پارلمان د اتمې دورې د منحلېدو د خبرې تر څنګ د بیړني پارلماني انتخاباتو دقیق وخت په اړه څه ونه ویل. پخوانی کمیډین 23 کلن زیلنسکی تیره میاشت پخوانی ولسمشر پیترو پروشینکو په وړاندې د ولسمشرۍ په دوهم ځل انتخاباتو کې ګټونکی سو. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. وړاندې په خپرونه کې به واورئ چې د ولسي جرګې د رئیس د انتخاب پر سر لانجه لا هم روانه ده. په جرګه کې وروستي جریانات څه دي په دې اړه به درته وایو، او په ولسي جرګه کې روانه لانجه به له حقوقي پلوه وڅېړو.
که چېرې موضوع غواړي چې بېده اوږده نه شي، زه فکر کوم چې خپله ولسي جرګه کې دومره کسان ستاسې په دې پوهېږي چې پرېکړه د حاضرو غړو په اکثریت کېږي او دغه انتخاباتو ته دوی اعتبار ورنه کړي.
په نورو موضوعاتو کې، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما په خپل نوی راپور کې ویلي چې له اصلاحاتو سره فساد له هم د افغانستان د سولې په لاره کې یو اساسي خنډ دی. د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې نړیوالو ځواکونو یو ځل بیا بمباري کړې، خو دا ځل یې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې.
بلد شپه په پورته کېدو وه چې دغه طالبان ټکان پر وکړل. په ټکان په حالت کې کوپارو پر سروی باندې بمبار وکړ چې مؤمنان وو عجزیه په شهادت ورسول.
په سیمه ایزو مسایلو کې به واورئ چې ټاکل شوی امریکایي چارواکي د روانې اونۍ په پای کې په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي ځواک د پیاوړي کولو په اړه کانګرس ته معلومات ورکړي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې به د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ ځانګړي اونیز پروګرامونه واورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، دا د تاسو را بولم د دې خبرونې د لومړۍ موضوع اوریدو ته. په ولسي جرګه کې د رئیس د انتخاب پر سر لانجه نن د درېمې ورځې لپاره لا هم روانه وه. نن په جرګه کې د نارامیو په ترڅ کې د یو شمېر امنیتي کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی. همداراز ویل کېږي چې هغه کمیسیون لغوه شوی چې پرون د دې لانجې د حل لپاره موظف شوی و، او د راپورونو له مخې یو نوی کمیسیون باندې هم موافقه شوې ده. په دې اړه نور جزئیات همدا شیبه له اکرام الله اکرام د ازادۍ راډیو له خبریال نه اورو چې د کابل سټوډیو په مستقیمه اړیکه سره دی. اکرام صاحب،
ډیره مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د ولسي جرګې د ریاست پر سر د ریاست د څوکۍ پر سر باندې د رامنځته شوې شخړې چې لا هم روانه ده. د ولسي جرګې غړو نن پریکړه کړې چې دغه شخړې د حل په هدف باندې یو وار بیا پلاوی ټاکلې ده. د ولسي جرګې مغړي حسینی د ولسی جرګې پانګړ کې رسنیو ته ویلي چې د ولسی جرګې لغړو 15 نفری پلاوی ټاکل شوی تر څو د ولسی جرګې پارشیف کې د شنبه د ورځې انتخابات وګوري او لاغه نوروسته بیا راشي په د جرګې په تالار کې خپل اغه موندنې یا خپل څېړنې له وکیلانو سره شریکي کړي.
دغه د بد حرکت دی، دغه موزر حرکت دی، د دې مخنیوي لپاره چې حق اقدار ته اوسپل شي 15 پلاوی وټاکل شو چې هغه ارشیف وګوري، هغه زاړه ارشیفونه وګوري، ارشیف هم وګوري او غلط او باطل رای د ټول یو د بل څخه جدا کړي او تالار ته راشي او تالار ته خپل دغه ورکړي، راپور ورکړي او اصل حق حقدار ته ورسیږي.
تکل سبل کسنګ چې تاسو ویل د غلانجه دروانه ونی د شنبه په ورځ باندې ورسته لاغه فایل شو چې د ولسی جرګې ریاست د سوکې لپاره د میر رحمان رحمانی او کمال نصر اصولي ترمنز انتخابات وشول. د انتخابات په جنجالي ډول باندې پاته ورسید. په انتخاباتو کې میر رحمان رحمانی او اصولي درش او کمال نصر اصولي 1500 رای وګټلې. کڅوند جرګې موقت رئیس د خغری رحمانی په حق کې پر کړه وکړه او دای غټون کې اعلان ک خو خاغلی اصولي او زین نور وکیلانو اعتراض وکړه. د اعتراض لهم جریان لري. دوی وویل چې یو سل درویش رای د ټولو 220 وخت حاضر وکیلانو 50 جمعي رای نه پوره کوي، نو باید د نورو کاندیدانو ترمنځ بل پړاو انتخابات تر اثر شي. د غنن چې کوم پلاوی ټاکل شوی دی میرویس یاسینی شمیر 15 تنه خي، خو یو شمیر نور وکیلان به دغه پلاوی د غړو شمیر آن 20 تنه خي. د دغه جرګی غړی میر احمد افضلی پرسنوی ته ویلی چې د پلاوی د غړو شمیر 22 دی او په دې 22 کې 19 نوی ټاکل شوی دی او 10 هغه پخوانی غړی دی چې 13 ورس ټاکل شوی وو.
بالای دو موضوع کار بکنن، یک رأی که از رحمانی صاحب است و او از طرف رئیس موقت مجلس رأی باطل اعلان شده، در حالی که رأی باطل نیست آرشیف ببینن و باطلیت یا ابطال او رأی بالایش تصمیم میگیرن. بحث دوم هم در مورد یزی است که در مورد نصاب است که یک تعداد از وکیل صاحبان نصاب 247 میگن و مطابق اصول وظایف داخلی 244 برگه رایدهی از صندوق ها بیرون شدن.
بل مسله تکل صاحب، نن په جرګه کې ځینې راپورونه دا موجود چې د وکیلانو په ټیل ماټیل کې 15 تن امنیتي ساتونکي هم د ولسی جرګې ټپیان شوي او سهار د ولسی جرګې د تالار دروازه د وکیلانو پر مخ باندې تړل شوي او دوی نه پرې خدل کېدل تر څو د ولسی جرګې تالار ته نه وځي. دلیل دا په ګوته شوی چې تر څو د وکیلانو ترمنځ فزیکی شخړه رامنځته نشي. د نننی پلاوی د ټاکلو په اړه باندې د ولسی جرګې او بل غړي ګل رحمان همدرد وویل چې دغه ټاکل شوی پلاوی چې دای د پریکړې حق نه لري، یوازې به زیغه ارشیف به ګوري، په ارشیف کې به د شنبه د ورځې انتخابات ګوري او خپل هغه موندنې او څېړنې به یوازې د جرګې لغړو سره په تالار کې شریکي او دغه نوروسته به د تالار غړي پریکړه کوي. د تازه د په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګو آزادۍ رادیو سره په خبرو کې ویلي دي چې وکیلان په خپل کې دغه شخړې حل راوونه باسي، نو قانوني بنسټونه آماده دي چې په دې برخه کې منځګړیتوب وکړي. او تکل سه تاسو وړاندې ورته اشاره وکړه چې 13 ورځې د غلانجې د حل لپاره یو 15 کسیس پلاوی ټاکل شوی او خو نن سهار د ولسی جرګې غړي نادر خان کټوازی آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې دغه پلاوی خبرو کومه نتیجه نه دا ورکړي او پلاوی هم لغوه شوی دی. نو اوس دغه 22 کسیس یا هم 15 کسیس پلاوی چې دوی په خبرو باندې اخته دي او د ارشیف په لیدلو باندې په څېړنه باندې اخته دي، دا چې فایل به سره وځي ورسره به لوریدونکو سره شریکو. بل تکل
ډیر زیاته مننه اکرام صاحب. قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ رادیو خبريال اکرام الله اکرام چې په ولسی جرګه کې د روانې لانجې په اړه جزئیات راکول، په ولسی جرګه کې د جرګې د رئیس د انتخاب پر سر لانجه د رایو پر څرنګوالي د چي رای په باطلې غدرې رای چې باطلې حساب شي او کاغه د یو کاندید په ګټه حساب شي، یعنی دا یو حقوقي لانجه هلته رامنځته شوې ده. د همدې قضیه پر حقوقي اړخ نشي و مخکې د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن رئیس اجمل هوډمن سره مرکه وکړه او د دې مسلې هغه حقوقي اړخونه او د دې لانجې د حل پر لارو د لارو چارو په اړه مې ترې وپوښتل. ښاغلی هوډمن د مرکه په پیل کې لومړی دې پوښتنې ته ځواب وویل چې د دې لانجې هغه اصلي جرړې او عوامل چیرته او په څه کې وو.
د اساسي قانون مخه د ولسی جرګې د پریکړو برخه کې له هر څه مخکې نصاب مهم دی. نصاب د ټولو غړو په اکثریت سره بشپړیږي او کله چې پریکړه کېږي یوه پریکړه هغه وخت نیول سوې بلل کېږي یا مشروعیت لري چې د حاضر غړو اکثریت رایه واخلي. په دې اساس باندې د ولسی جرګې د مشرتابه لپاره چې کوم انتخابات وشول هلته د هغو ارقامو له مخې نه چې د ولسی جرګې موقت رئیس اعلان کړه دغه ارقامو له مخې نه د رایو د نصاب کوم لازم حد چې یعنی 50 جمعیه او اکثریت تکمیل کړي هیڅ کاندید په دې ونه پلانېده چې وسي کولی هغه رایه خپلې کړي. په دې اساس باندې ظاهرا د چې اعلان سره د ولسی جرګې د موقت رئیس لخوا نه په لومړیو شېبو کې دغه انتخابات هم به نتیجې پاتې شول. بس وروسته بیا پکې نور اختلافات راغلل، نور مسایل راغلل، هغه متاسفانه ډېر حقوقي زاویې نه وه.
بله هورمان صاحب، د ولسی جرګې د کورنیو وظایف او اصول چې وګورئ په کې په یو ویایم ماده کې لیکلي دي چې د قانون د حکمونو لمخې د یوې موضوع تصویب د حاضر غړو اکثریت پاساس کیږي. په یو بل ځای کې دا یادونه هم شوې چې د ورکړل شویو رایو اکثریت د رئیس په مسله کې کوم یو سید په جرګه کې د حاضر غړو د رایو 50 جمعیاو او کدی ورکړل شوی رايو 50 جمعیاو
د خپل برداشت مې دي. قانون له متن نه انداده سي کله چې د ولسی جرګې غړی د ولسی جرګې د تعداد په منځ کې ناست وي او هر څه او یو ګوري هغه په غونډه کې حاضر بدل کیږي او د دې حضور د هغه د لازم رايو حد ته دی هغه هم د حاضر غړو له مخې نه محاسبه کیږي نه د صندوق کې د ټول څو رایو بته حضور مهم دی. هر وکیل دا حق لري چې د هیڅ کاندید طرفداري ونه کړي او خپل رایه ممتنع توګه باندې وکاروي. نو ممکن دا د کسانو په جرګه کې دوی حاضر وي،
یعنی تاسو وایئ چې رایه نه ورکول هم د ممتنع رایه په حساب باندې شمیرل کیږي؟
بله، دا هم د اعتراض یو ډول دی. یو څوک ځي د رایه په نه اخلي او صندوق کې سپین اچي یا مثلا خرابوي صندوق کې چې نتیجه یې مراته لا نسی، آیا څوک معترض دی هغه وایي چې په دغه وضعیت کې چې رایه خرڅېږي ځکه په خپلو کاندیدانو دغه د ولسي جرګې د ریاست کاندید او ډېرو وکیلانو او ډېرو رسنیو دغه مسله راپورته کړله چې رایه باندې پیسې هم ورکول شوي دي. په دغه حالت کې ډېر لوی احتمال همدا دی چې دغه درې کسانو اعتراض په دې حد کې وچې هغوی اصلا په انتخاباتو کې برخه نه ده اخیستې، هغوی حاضر وو هلته.
اوس ستاسو په نظر دا مسله څنګه حل کېدای شي؟
یو موضوع ډېر واضح ده، هغه دا ده چې اساسي قانون حکم کوي چې پریکړه د حاضر غړو په اکثریت باندې کیږي. د موجودو اسنادو له مخې نه حاضر غړي 240 کسان وو، نو هیڅ کاندید ونه شو کولای چې د 240 رایو اکثریت وي. او دلته غواړم هغه موضوع بیا د کوم ستاسو مخکې د داخلي وظایف د اصول ته اشاره وکړه. د اساسي قانون حکم ډېر واضح دی. د اساسي قانون حکم دا دی چې د حاضر غړو اکثریت په دې اساس باندې چا هیڅ کاندید ونه شو کولای چې اکثریت رایه لاسته راوړي بنان په دې انتخابات باندې نتیجه جوړه نه شوله. که چېرې د هغه په تفصیل او د هغه په تطبیق کې کومه ستونزه وي کولای شي چې د قانون په تطبیق باندې د نظارت او د قانون د تفصیل ارګانونو نه معلومات واخیستل شي. او که چېرې موضوع غواړي چې بیا اوږده نه شي، زه فکر کوم چې خپله ولسي جرګه کې دومره کسان پسې په دې پوهېږي چې پریکړه د حاضر غړو په اکثریت کېږي او دغه انتخابات ته ځي اعتبار ورنکړي. بل الله مستقبل دې چې سره اوسي ځکه دلته د ولسي جرګې آینده هم مطرح ده. ډېرو کسانو په دې انتخاباتو کې مخالفت وکړه، اوس دغه رئیس که چېرې راهم شي او بیا د ولسي جرګې د غونډو په اداره کولو په رهبرۍ کې به دا له ستونزو سره مخامخ وي. یعنې دغه د جرګې د مدیریت لپاره هم ښه نتیجه نه لري چې د اوسنیو کسانو نه یوې راسي رئیس.
د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن رئیس د حقوقي چارو کارپو اجمل هوډمن ول ازادي رادیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د ازادي رادیو خبرونه اورئ. قدر من اوریدونکو، اوس هم په هلمند کې د ملکی وګړو د تلفاتو په اړه جزئیات درکو. د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د ملکی کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د دې ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي چې د خپلو کورنیو غړي ټپیان شوي دي د لشکرګاه ایمرجنسی روغتون کې د ازادۍ راډیو له خبریال الیاس دای سره خبرې کړې دي. د ولی ویاند عمر ځواک پیښه تاییدوي، خو دا چې د چا لخوا دا پیښه شوې ده او څنګه رامنځته شوې ده څه نه وایي. الیاس دای له یو شمیر دغو اوسیدونکو سره خبرې هم کړې دي.
د لشکرګاه ښار د ایمرجنسی روغتون مخې ته یو شمیر کسان د خپلو کورنیو د ټپیانو د حوال د اخیستلو لپاره منتظر دي. یاد کسان چې د نارسراج ولسوالۍ د زنبولي څخه راغلي دي وایي تېر شپه افغان او بهرنیو ځواکونو د دوی کورونو ته چیرمه چاپه وهرې ده او د عملیاتو په وروستیو شېبو کې یې پر ملکي کورونو هوایي بمبار کړی دی. د زنبولي اوسیدونکي وایي په وژل سوو او ټپیانو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د پاخه عمر کسان هم شامل دي.
زما نوم جانان دی. د چاپی پالات کې نو بره خو وخت ډېر تېر شوی، لږ تېر شوی. بلد چاپه په پورته کېدو وه چې دغه طالبان ټکان پر وکړل. په ټکان په حالات کې د کوپارو پر سروی باندې بمبار وکړ چې مؤمنان وو، عاجزیه په شهادت ورسولې. ټپیان هم لرو. اوس الان زموږ خپله کور ده، درې کس دوه کس شهیدان لرم او څلور زخمیان لرم.
نوم یې محمد ابراهیم دی. دغه سهار مال اوس نت ملي چې زما چېرته کوشنیان په کار سربېره پراته وه. بله تیاري چې په مړه خطا کې په یوه سرای کې ومشتې، په شیرا دی زما په سرای کې ومشتې. هغه خو بعد هغه خلکو پوهېد چې منه د راکټا کې پرکشې دي دا بمبار که نه. ګرده شپاره باندې ګرځېدلې، موږ ولاکه څراغ له وژلې. ګرځېدې تر سهاره پورې تیاري ګرځېدلې منګرې. دغه دی خو موږ څراغ له نه دي وژل کېشلبۍ مو سمده موتې. دغه تیاري ګرځېدلې منګرې. خیر درته د اخرې کې دا بمبار چې وکړې چا ولې د راکټا کې پر وکړې.
تر اوسه لشکرګاه ایمرجنسی روغتون ته لس ټپیان راوړل شوي دي چې د معلوماتو له مخې یوې ښځې پکې د ژورو ټپونو له امله د عملیاتو پر مهال صبر کړی ده. که څه هم چارواکي درې تنه ښیي، خو د سیمې خلک وایي پنځه نفره ملکي کسان چې ماشومان او ښځې پکې شاملې دي په یاد پیښه کې وژل شوي دي. د دې روغتون یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل د دوشنبې د شپې د پیښو په ټپیانو کې ماشومان او ښځې ډېرې دي، خو روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی. دا یوازې د جنان او محمد ابراهیم کورنۍ نه دي چې تېره شپه د یوې چاپی پر مهال مرګ ژوبل لیدلې ده. د ایمرجنسی روغتون مخې ته یو بل ولاړ سپینږری محمد عیسی وایي وړمه شپه د نارسراج ولسوالۍ همدې سیمې ته څیرمه د کلایګاس په نوم کلي کې د بهرنیو او افغان ځواکونو د ورته چاپی او هوایي بمبار له امله د دوی د کورنۍ ځینې غړي چې د غنمو پلو او ریبلو بخت ول مړه او ژوبل شول.
وړمه شپه وجه لشان لو کا چې لږه کوسه مان ته ایرل بمبارې باندې وکي چې بمبارې باندې وکي پیدا را یې سول واجب درسته مان ټک ټک وی وسل دوه میرا وسلی د سول را ته شي دان سول نور هم د څوکور یو کور ته سول نه پر واجب د نور شي دان سول د بل 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 کور سره
ټول څونه پر شي دان سول ته
ولا شاله کا نور را معلوم د خپل د شي دان مار را د ته واجب دوه دله ته سول ور مال ته پټ کړو.
په دې وروستیو کې د هوایي بمباریو او جګړو تر څنګ د سړک د غاړې د ماینونو له امله د ملکي کسانو په مرګ ژوبله کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د هلمند والي ویاند عمر ځواک تاییدوي چې د نارسراج په زنبولي کې یوه پیښه کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو معلومه نه ده چې څنګه او د چا لخوا رامنځته شوې ده.
په ډېره خواشینۍ سره یادونه کوو چې د کرشک ولسوالۍ په زنبولي استقامت باندې اته نفره ملکي کسان ټپیان شوي دي په یوه پیښه کې، او درې تنه نور هم شهیدان شوي دي. هغوی روغتون ته را انتقال شوي دي. د دې اکله باندې فعلاً څېړنې روانې دي تر څو مشخصه معلومه سي. انشاءالله بیا به ستاسو سره معلومات شریک سي.
په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د روژې په تیرو لسو ورځو کې 216 اتیا ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې له دې جملې 116 وژل شوي او 118 نور ټپیان شوي دي. محمد الیاس تایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
د ازادۍ راډیو نه د راپورونو دوام ته پام وکړئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په خپل نوي راپور کې وایي چې د پالیسۍ او قانون په برخو کې له اصلاحاتو سره سره لا هم فساد د افغانستان د سولې په لاره کې یو اساسي خنډ دی. په افغانستان کې د یوناما د دفتر استازي خبریالانو ته ویلي چې حکومت باید له فساد سره د مبارزې په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي. د موضوع تفصیل له کابل د ازادۍ راډیو د خبریالې ناجیې ساپۍ په راپور کې.
که څه هم افغان حکومت له فساد سره د کلکې مبارزې هوډ کړی، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل نوي راپور کې ویلي، فساد په حکومتي ادارو کې د خلکو باور له منځه وړی او د سولې پر وړاندې اساسي خنډ ګرځېدلی. په افغانستان کې د یونما دفتر استازی رومانا شواګر د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره پرله پسې هڅو او تمرکز ته اړتیا ده.
په رښتینی ډول د فساد پر وړاندې مبارزه د افغانستان لپاره یو اساسي اړتیا ده. ملګري ملتونه له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د پرمختګ هرکلی کوي، خو ټول افغان بنسټونه او د ټولنې هره برخه باید هڅې وکړي چې په افغانستان کې رښتینولي، روڼتیا او حساب ورکول پراخ شي.
د فساد پر وړاندې د مبارزې په اړه د یونما په دغه رپورټ کې سپارښتنه شوې چې فساد په دوامدار ډول په افغانستان کې د ژوند په ټولو اړخونو اغیز کړی، حکومتي ادارو د خلکو باور لمنځه وړی او دغه هیواد ته د سولې او هوساینې راوړلو پر وړاندې خنډ جوړ کړی. د یونما په دغه رپورټ کې هم دا شان ویل شوی، فساد د قانون حاکمیت کمزوری کوي او د لا زیاتو جرمونو لپاره لار هواروي. دا رپورټ ګڼې سپارښتنې وړاندې کوي او ښیي چې د فساد پر وړاندې په مبارزه کې د حکومت روانو هڅو تر اوسه د ډیرو افغانانو په ژوند اغیز نه دی کړی. په رپورټ کې یوه مهمه سپارښتنه د افغانستان لپاره د فساد په برخه کې د اوږدې مودې ستراتیژي رامنځته کول یاد شوي چې په اساسي د اصلاحاتو پخوانۍ هڅې او لاسته راوړنې دوام ومومي او له فساد سره د مبارزې لپاره د خلکو مخ پر زیاتېدونکې لیوالتیا پیاوړی شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې افغان حکومت ویلي چې په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز له جوړېدو تر دې دمه د لوړ رتبه دولتي مامورینو په ګډون 212 تنه په مجازات محکوم شوي. تر دې وړاندې د داوی ګروپ رئیس عبدالغفار دوي، د ترانسپورټ وزارت دوه پخوانی مرستیالان، د سرخی پله د زندان مسؤول، د یو شمیر امنیتي ارګانونو لوړ پوړي چارواکي او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر عبدالرزاق وحیدی د درنو جرمونو او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز له لورې په سزا محکوم شوي. خو د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ وایي حکومت باید د هغو فاسدو کسانو پر ضد چې د لوړو سیاسي څوکیو له ملاتړ برخمن دي اقدام وکړي.
په یو بل موضوع کې واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان د منځنۍ آسیا او د سیمې او نړۍ د ګډو همکاریو په غونډو کې له طالبانو سره د سولې د هڅو په ګډون پر ډیرو موضوعاتو کې ښه پرمختګ ترلاسه کړی. د بهرنیو چارو وزارت ویان خبریالانو ته ویلي په دې ناستو کې د جاپان په ګډون د منځنۍ آسیا د هیوادونو استازو موافقه وکړه چې د هر اړخیزو ګډو همکاریو د تصمیم عملي کولو ته یو جامع پروګرام جوړ کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د منځنۍ آسیا د هیوادونو او د سیمې او نړۍ د ګډو همکاریو په ناستو کې هوکړه شوې چې د افغانستان او طالبانو ترمنځ مذاکرات باید د افغان حکومت په ملکیت پر مخ یوړل شي او د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې ته یو جامع او عملي پلان جوړ شي. په دغه ناستو کې چې د تیرې پنجشنبه او جمعې په ورځ د تاجکستان د دوشنبه په ښار کې جوړې شوې وې، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی پکې ګډون کړی و. د دغه وزارت ویان صبغت احمدی د دوشنبه په ورځ په دې اړه په کابل کې خبریالانو ته وویل
در نشست همکاری های منطقی و بین المللی در امر مبارزه با
سیمایز و نړیوال همکاری و پناست که د تروریزم او سازمان شو و جرایم و پا بحثونو که تینگار وشو چه تروریزم ده نور ده خواه و بد پا نامه تفکیک نشه و ده یوی نوی سیمایز جامع کنلار پا جولول و سر ده ده هر دول تروریزم پر وانده گرد مبارزه وشه.
مبارزه با تروریزم تاکید شده.
خاغلی احمدی وویل په دغه ناسته کې د جاپان استازی ژمنه وکړه چې په دغه ټولو مواردو کې به له افغانستان سره مرسته وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان دا هم وویل د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ ناسته کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ په ګډو اقتصادي همکاریو رغنده بحثونه ترسره او ومنل شوه چې دغه همکاري د سیمې د هیوادونو له اقتصادي ودې، د سوداګرۍ د پراختیا او له سولې او ثبات سره مرسته کولی شي. د نوموړي په خبره په دغو دواړو ناستو کې ویل شوي چې له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت ګډون یو مهم اصل دی. خاغلی احمدی دا هم وویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له تاجکستاني چارواکو سره دې هوکړه ته هم رسېدلی چې د تاجکستان له زندانونو نه دی افغان بندیان افغانستان ته ولېږدول شي.
آقای رحمان پذیرفت که تا 80 تن از زندانیان
در بابل خاغلی رحمان و منله چه اتیا افغان زندانیان دی افغانستان تا انتقال شی مونگ د تاجکستان په محابسو کې یو سلو سلو رویا افغان بندیان لرو چه دوسیه بشپړی شی او په پام کې ده چه هیواد ته ولیک دول شی
خالداره میشم.
د بهرنیو چارو وزارت د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په دغو ناستو کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو کوربتوب ته چمتو دی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورې د مزګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. د خبرونه په دوام کې نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو، خو له هغه مخکې فریبا ظاهر ته خوښ شي چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د هلمند چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په ګریشک ولسوالۍ کې د بمبارۍ په نتیجه کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. دا پېښه د ګریشک ولسوالۍ په زنبولي سیمه کې شوې ده. د کابل د اوومې امنیتي حوزې اړوند دوه غابات سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې په برید کې درې پولیس وژل شوي او درې نور ټپیان دي. وسله والو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما وایي فساد لا هم په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګېدو پر وړاندې یو اساسي خنډ دی. د یونما په وینا فساد په افغانستان کې د قانون حاکمیت کمزوری کړی دی او لا ډیرو جرمونو ته لار هواره کړې ده. د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته یو نوی ګواښ کړی او ویلی دی چې یو جګړه به د ایران اسلامي جمهوریت رسمي پای ته ورسوي. د ولسمشر ترامپ نننی ګواښ داسې مهال سوی چې د امریکا عمده متحد سعودي عربستان خبرداری ورکړی چې چمتو دی په ټول قوت سره د تهران هغو اقداماتو ته ځواب وایي چې ریاضي پرونکې بولي. او د اوکراین نوی ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی دغه هیواد د پارلمان د اتمی دورې د منحلېدو اعلان وکړ. ښاغلی زیلنسکی نن د اوکراین د نوی ولسمشر په توګه د لوړې پر ځای کېدو په مراسمو کې دا خبره وکړه، خو سمدستي د بیړني پارلماني انتخاباتو لپاره کومه ځانګړې نیټه یاد نه کړه.
د خبرونو لنډیز مو له ازادۍ رادیو اوریده. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. او اوس هم فیروزه عزیزی ته غوښ شي چې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
تاکل شوی نن درې افغان لوبغاړي د چاپیریال ساتنې د سفیرانو په توګه معرفي شي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې ویان دي لیلا سامانی نن ازادي راډیو ته وویل چې نثار احمد بهاوی، احمد ولی هوتک او خالد هوتک هغه درې لوبغاړي دي چې دغه مسؤلیت ورتر غاړي دی. تر ټولو غوره کسان مو وکړای شول چې وټاکو او د چاپیریال ساتنې سفیرانو معرفي کړو. هڅه مو وکړه چې له هرې رشتې سفیران ولرو چې زموږ ادارې ته کار وکړي او په ورزشي پروګرامونو کې به یو یو پیغام ولري. دا کابل شي زیات اغیز ولدی ځکه زیات تعقیب کوونکي لري. مور زیات کړ چې د چاپیریال ساتنې او ورزشي ادارو ترمنځ نږدې اړیکې شته او لوبغاړي کولای شي د چاپیریال ساتنې لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ګټور رول ولري. د افغانستان د بدن جوړونې فدراسیون د یاسین قادری دا دغه فدراسیون د نه پاملرنې له امله رد کړه. دغه فدراسیون سکرتر جنرال عبدالرحمن نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
خغلی یاسین قادری مدعی و چې ګواکې د ورزش ادارې ورسره همکاري نه ده کړې. په داسې حال کې چې هیڅ شواهد نشته او جالبه ده چې هغه یو کال را په دې خپل فدراسیون سره خپلې ټولې اړیکې پرې کړې دي.
ټاکل شوی و چې خغلی قادری په نیویارک کې د بدن جوړونې په سیالیو کې ګډون وکړي، خو د امریکا سفارت موري ته ویزه نه ده ورکړې. موري دغه موضوع ته د پرګون په توګه د خپل فیسبوک پاڼې له لارې د بدن جوړونې له ورزش سره خدای پاماني کړې او ویلي دي چې تر هغه چې حکومت او ورزشي ادارې د لوبغاړو ستونزو ته پاملرنه ونه کړي، دای به په سیالیو کې ګډون ونه کړي. او ټاکل شوی یو ځل بیا میسي د ګول د خغلی نوم خپل کړي. د ورزشي نړیوال ویب سایټ د معلوماتو مخې بارسلونا د 2018 او 2019 د اسپانیا د لالیګا فصل په وروستۍ لوبه کې د 2-2 نتیجې سره ودرېده چې دغه دواړه ګولونه لیونل میسي وهل. لیونل میسي د تیر شپې په لوبه کې د دوو ګولونو په وهلو سره د لالیګا په فصل کې د خپلو ګولونو شمیر شپږ دېرش ته ورسوه. ترڅو د شپږم فصل لپاره د ګول د خاغلی نوم خپل کړي. نوموړي تر دې وړاندې په 2009، 2010، 2011، 2012، 2013، 2014، 2018 کلونو لوبو کې د ګول د خاغلی نوم خپل کړی و.
د ورځې سپورتي خبرونه مو واوریدل. د یوې وروستۍ اونۍ سپورتي خبرونه په تفصیل سره د خبرونې په دوام کې د لوبو له میدانه اونیس پروګرام کې واورئ. همداراز د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ ځانګړی پروګرام هم خپریږي، خو له هغه مخکې نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو. تمه ده چې امریکایي چارواکي د روانې اونۍ په پای کې کانګرس ته په دې اړه معلومات ورکړي چې ولې په منځني ختیځ کې د ایران پر ضد خپل پوځي ځواک پیاوړی کوي. د امریکا د کانګرس د دواړو جرګو غړي په دې اړه او د هغو ګواښونو په هکله چې سپینه ماڼۍ وایي د ایران لخوا متوجه دي، د ډونالډ ټرمپ له ادارې سپیناوی غواړي. د موضوع تفصیل رضوان مراد اوروي.
د امریکا حکومت وای په خلیج او منځنی ختیځ کې د هغه څه د ځوابولو لپاره چې د ایران له خوا جدي ګواښ بلل شوی دی خپل پوځي حضور زیاتوي. د ابراهیم لنکلن په نوم الوتکې لیږدونکې جنگي بیړۍ خلیج ته استولې ده او په قطر کې B-25 الوتکې ځای پر ځای کړې دي. سپین ماڼۍ وای د رواني اونۍ په پای کې به د کانګرس دواړو جرګو ته په منځنی ختیځ کې د ایران د ګواښونو او د خپل پوځي ځواک د زیاتولو په اړه معلومات ورکړي. کانګرس هم ټینګار کوي چې حکومت باید وضاحت ورکړي چې په خلیج او منځنی ختیځ کې د امریکا ګټې د ایران له خوا له څه ډول ګواښ سره مخ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په دې اړه وایي
که د امریکا پر ګټو برید وشي نو موږ به هرومرو مناسب ځواب ورکړو.
خو جمهوری غوښتونکي سناتور لینډسي ګراهم له حکومت نه غواړي چې د کانګرس غړو ته سپیناوی وکړي چې ایران د امریکا ګټو ته څه ډول ګواښ متوجه کړی دی.
And I would urge the State Department and DOD to come down here.
زه د کورنیو چارو او دفاع له وزارتونو غواړم چې دلته راشي او ووایي چې څه روان دي. زه له هغه څه زیات چې په ورځپاڼه کې مې لوستي د ګواښ د څرنګوالي په اړه هیڅ خبر نه یم.
ولسمشر ټرمپ که څه هم په خپل وروستي ټویټ کې ویلي چې که ایران جنگ غواړي دا به د ایران رسمي خاتمه وي، هغه ویلي هیڅکله بیا متحده ایالاتونه ونه ګواښي. د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای په خوانی مشر او د عراق د جګړې پر مهال د امریکایي ځواکونو قماندان ډیوډ پیټرایس بیا په دې باور دی چې پر ایران پوځي یرغل به خې پایلې ونه لري.
The idea of invading I think is something that is certainly not seriously on.
پر ایران یرغل کول جدي انتخاب نه ده. موږ باید اوس درس اخیستی وای. زه فکر کوم په ځانګړي ډول د عرب سرلی وروسته چې د رژیمونو د بدلولو وضعیت تل هغه شان نه وي څنګه چې موږ تمه کوو.
خو یو شمیر جمهوری غوښتونکي سناتوران د ایران پر وړاندې د امریکا د حکومت له وروستیو ګامونو او خبرداریو ملاتړ کوي. سناتور ډان سولیوان وای
My support what the administration is doing with regard to reinforcing our military
پسمه کې د پوزي توان مند دي زیاتولو په اړه زده حکومت د ګامونو ملاتړ کوم. دا ایران ته پیغام ورکوي چې کته هڅه کوي هغه څه وکړي چې په 2004م 2015م او 2016م کلونو کې د پیراخ کې وکړل چې لعمل زموږ د پوز زرګونه غړي مړه او ژوبل شول. موږ هغه توان لرو چې تا مجبور کړو چې بیا پرې کړی.
د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای څورې مخکې ویلی چې نه دوی جنگ واړی او نه جنگ د امریکا په ګټه ده.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. نن د مور د شیدو د ارزښت په اړه خبرې کوو. د مور شیدې هغه الهي نعمت دی چې هیڅ ډول خوړې بدیل نشي کېدلی، خو بیا هم یو شمیر ماشومان د دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. دا چې ولې په خبرونه کې ور باندې غږیږو. په آخر کې د مور د شیدو د ارزښت په اړه له ډاکټر سره مرکه هم لرو. له موږ سره اوسئ. د مور شیدې د ماشوم لپاره مکمل غذا ده. د مور شیدې د ماشوم مور او ټولنې لپاره ډېرې زیاتې روغتیایي، عاطفي، اقتصادي او ټولنیزې ګټې لري. د مور پر شیدو تغذیه شوي ماشومان معمولا لږ ناروغه کیږي. د مور شیدې د ماشوم لپاره اسانه او هر وخت تیاری وي. ډاکټران وایي چې ماشوم دې تر شپږو میاشتو پورې یوازې او یوازې د مور شیدې وخوري. لشپاگو میاشتو ورسته بیا لشدو سره ځین نور مناسب او نرم خوړو ته هم ضرورت لري. د چ پټول افغانستان کې 2% ماشومان د مور په شودو تغذیه کیږي. د مو د تغذیه په برخه کې ل متخصص ډاکټر احمد ولی امینی څخه پوښتلی دی.
افغانستان د نفوس د سروې په ارقام باندې چې موږ ته ډی ایچ ایس وایو 3% اطفال اوس د مور په شودو په خلاصه تغذیه باندې متغذیه کیږي. تقریبا 15% ماشومان چې عمرونه د شپږ میاشتنه تر دوه کلنۍ پورې دي دوی د حد اقل تغذیې متنوع غذاګانو څخه ګټه اخلي. موږ ویلی سو چې تقریبا ټول صحي پرسنل یا صحي کارکوونکي په صحي مراکزو کې کار کوي لکه ناسام قابلګان تغذیې مشاورین دوی د مور په شیدو د تغذیې د اهمیت او مهموالو په باره باندې لازم ترینینګونه اخیستي دي. د مور په شیدو د تغذیې او د ماشوم د تغذیې په باره کې لازم معلومات ورکړي.
روزوغه میرمنو ته چې خپل ماشومان ته شیدین نه ورکوي دوی او ماشومان اوس له همدې عمل لبیلابیل ستونزو سره مخ دي. د کابل په کارتیناو کې له داسې مور سره غږېدلې يم چې وایي خپل و میاشتنی ماشوم ته د شیدو پر ځای جوش وب ورکوي.
سکینه شیدې ورکوم خو نسته شیدې مې نسته ټیکې مې شیدې نسته چې نه خورم ډوډۍ نه خورم
اوس نو بیا دې ته شی ورکې پچې
دې ته وب ورکوم دا شیان ته ورکوم ډوډۍ ورکوم نور چې مې نسته
اوس زید دې ته چوشک ته ګورم په دې کې ډېری خړې وب دي دا مریضینه
دا دې وب جوش ته اخزي ورته راک دلته هم ځای کرا راغلم لا ته راکړه
نو د خپل کې نه ښکاری
تور چې هم دا شیدو
والې دې شیدې نسته
نسته شیدې چې خوراک مې نسته ډوډۍ صحیح نه خورم چې مې نسته
دا شوم څومره نارامه چې کله دې شو دي نه
شو دي مې نه زارې ډېر چغي وکیا زره مې تنګ ځکلای وخمه
دومره ورکای و مې سینای وګایم ساتي وهم
ډوډۍ ورکو ما سي ډوډۍ خوراک له ورکو
مګر خپل شو دي خو
نه
لري
نه خپل شو دي مې نسته
په زینو سیمو کې بیا د کورنۍ نور غړي مور مجبوروي چې ماشوم له شودو بیل کړي ځکه غواړي چې د ماشوم مور ډېر ژر بل ماشوم نړۍ ته راوړي. فاطمه همداسې یو خواخې ده
نن یې خپل وختي تن پریمیزي بیا بل پداسته هغه بیا لای او دا یو کارن ته مګ بیا ورکوي چور ده بیا خې شو دی نه ورکو دا اوسې ته غزي وسته مشته کوي نو لري هر څه خاړو وبو خاړو شو لري خاړل ډوریګان یې خاړل ته تاسو یې ته اجازه سم شو دی ورکلا هو یو پاکټ یې نه مشته کړو قطای هغه بیا خلاص کی بیا مرتنه دی ورکي
جګرخونی یا خپګان هم د دې لامل کیږي چې د مرشدي کمې یا هم بيخي وچشي او ماشوم د مور له شودو څخه محروم شي. په دې اکل هم د وی مور خبري اورو.
سویکا خپل ځ چې جګرخونه شم شودې مې وچشي چې جګرخونه نه وم خاو مرامم شودې مې وي په سړي مثال سړای په کار شي دګ دې سامنے دای کړای سړای سم غذا ورنکو کور کې دینستی وی او شای ونه لري په دغه سړای جګرخونه کې شودې ورکم شودې نه
دا چې ولې د مرشدې کمیږي یا هم د دوی په وینا بيخي وچشي د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر هماین لودین وایي
یو د هغه څخه د ناسمو طریقو استعمالول او دوهم د میندو په خپل ځان د اعتماد نه لرلی ډیر میندې دا شکایت کوي چې زه کافي شودې نه لرم. کله چې د هغه څخه پوښتنه شوې ده هغه په سمه طریقه شودې نه ورکوي. د کې روحي فاکتورونه شامل دي او همدارنګه د زیاتو شودې ورکول بل اخر لامل دي کې چې نورې شودې تولې چې شپږ ساعت او ساته 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 شودې ورکوي نو تمه هغه وخت د مور شودې کمیږي. په کور کې اعتماد نه موجودیت دي او یاد کار زیاتواله دي مندی ډیری مصرف دي او یا کورنۍ له خانه وتول کیږي چې تل هغه ریته خواري ته ضعیفي څه شو دي نشته. بل اخر دغه تلقین کیږي او دا تلقینواله د لامل ګرځيږي چې دې شو دي را کمی شي. دریم تر ټولو غټ عنصر چې موږ ته پیدا شوه دي هغه د پولیسو شو دو تبلیغات دي چې د زنی روغتیایی کارکونکو د خوانه او یا د زنی تجارانو له خوانه په مختلفو ډولونو د غی تبلیغات کیږي او مندي پوجي شو دوه باندې اعتماد کوي. طبعا لکه مخکې مې چول خپل ځان اعتماد کمیږي او هغه خپل مخه پوجي شو دوه ته کوي تر حالي کې پوجي شو دوه کې نه هغه معافیت شته چې د امراضونه یو ماشوم وساتي کوم چې د مور په شو دوه کې شته.
د سهي کارکونکو په وینا د دې لپاره چې د مور شې کم نشي او بیا ماشوم په خوارځوکۍ او نور بیلا بیلو ناروغیو اخته نشي نو ماشوم ته د پیدایښت لومړی شیبو د مور شودې چې اورګه ورتوي ورکول شي. د دې لپاره چې د مور د شودو ارزښت نور هم روښانه کړو د داخلي برخې له ډاکټر احمد پرویز اقبال سره مرکه درته اورو.
د مور شودو د یو نوې زیږیدلې ماشوم لپاره ولوي او عظیمه تحفه ده د الله لخوا. وي هغه ماشومان چې د مور شودې خوري د مور او د ماشوم ترمنځ یو ډیره غټه عاطفه موجوده وي، مینه موجوده وي. بل د مور شودو سره د ماشوم احساس او د مور احساس ډیر زیات پیاوړی وي. هغه ماشومان چې وي د مور په شودو باندې تغذیه کیږي اکثر تکامل وي، حرکات یې ډیر بهتر وي نظر هغه ماشومان ته چې هغوی د قطۍ په شودو باندې غټیږي. پاک دي، مفت دي، رایگان دي. او د مور شودو چې دي د ماشوم د مقاومت سیستم ډیر زیات پیاوړی کوي، لوړوي.
هغه مورګان چې خپل بچو ته شیدې نه ورکوي دوی له کوم ستونزو سره مخ کېدلی سي؟
د مور د سینو د سرطانونو پیښې کمی. او هغه کسان چې نجونې وي او د مور زیږیدلې وي که چیرته دوی انده کې پیغلې شي غټې شي د ماشومانو د سینو یا د نجونو د سینو د سرطانونو پیښې په هغه نجونو کې کمیږي کم چې د مور شودرې وي. کله چې ماشوم د مور شوده روي د مور د رحم اندازه زر تر زر خپل لومړني حالت ته راګرځي چې دا د مور لپاره ګټه ده. د شودو ورکولو سره د مور وزن که چیرته زیات وي د بارداري په وخت کې او د ولادت نه وروسته د شودو ورکولو په واسطه باندې د مور وزن هم کنټرولېږي او مور هم د ډیرو ناروغیو څخه مخه نیسي لکه د شکر ناروغي یا د لوړ فشار ناروغي. کله چې مور ماشوم ته شودې ورکوي مور پاینده کې د تخمدانونو د سرطان څخه مخنیوی کوي.
روزدي ته کچیرې یو مور خپل کوچنی ته شیدې نه ورکوي د څومره خطرناک ثابت دی لسی ماشوم ته؟
بله، کچیرته مور ماشوم ته شودې ورنکي ماشوم به تل اسهال وي، ماشوم به تل خوارځواکۍ ته ځي. حتی د هوچکن په نوم باندې یو سرطاني ناروغي ده، ممکن ماشوم به په هغې باندې اخته شي. ماشوم به کمه عاطفه چې د ماشوم او د مور ترمنځ موجوده وي هغه به کمی، د ماشوم هډوکي به سست وي، ماشوم هضمي سیستم به همیشه ګډوډ وي، همیشه به دل درد وي، ماشوم به همیشه ناارامه وي، خوب به صحیح نه وي. په مکتب که چیرته ماشوم دغه شي رشد او نمو به ډیره زیاته بتي وي. هغه کسان چې اوس مثلا ماشوم ته شوده ورنه کي وایي د هیموفیلس انفلوئنزا په نوم مقاومت کې به دا ماشوم به ډیر زر زکام کیږي، ډیر زر به ریزش کیږي، په تنفسي ناروغیو باندې به اخته کیږي. که چیرته مور ماشوم ته شودې ورنه کي هغه واکسین چې ماشوم ته کیږي د واکسین اثرات حتی کمیږي، یعنی د مور په شیدو سره د ماشوم کم واکسینونه چې کوي د دې تاثیرات لا پسې زیاتیږي. او که چیرته مور ماشوم ته شودې ورنه کي نو په شودو کې مکمل کاربوهایډریټ اهمیت او مکمل غذا ده، یعنی د بازار یوه قطۍ د مور د یوې سی سی شودو معدل ده. د مور شودو یو خاص بوی او خاص جوهر لري چې دا د مور او ماشوم ترمنځ عاطفه رامنځته کوي. ماشوم یو ښکلی بوی ځي. د ماشوم ته که چیرته مور شودو ورنه کي نو دا په دې معنی باندې چې ماشوم ته انټیبیوټیک ورنه کړل، د میکروب ضد دوای ورنه کړه، ځکه چې د مور شودو د ډیرو زیاتو میکروبونو په مقابل کې انټیبیوټیک یو میکروبونه له منځه وړي.
بل که دې تراسو ډاکټر صاحب تاسو هم شاید ډیر داسې کسان سره مخ شوي، ولې دغه میندې خپلو بچو ته شیدې نه ورکوي؟ دوی علت څه ګڼي؟
څو علتونه موجود دي. یو خو دا چې عامه پوهاوی نشته دی، بل دا باید ټولې خویندې په دې باندې وپوهېږي چې الله پاک فرمایي چې تاسو ماشومانو ته تر دوه نیمو کلونو پورې شودو ورکوي. دلته به څو ګټې رامنځته شي، او دا د اولادونو ترمنځ واټن به رامنځته شي، زر زر به ماشومان نه زیږي. دویم خبره دا ده چې میندې باید په دې باندې وپوهېږي چې شودو ورکول ګټه لري. ځینې میندې یو غټ علت یې دا دی وایي زما اندام خرابیږي، زه نه غواړم چې ماشوم ته شودو ورکړم، زما صحت ورسره خرابیږي. نو کلم د ماشوم ته د شودو ورکولو سره د مور صحت نه خرابیږي، په دې شرط سره که مور ته پوره پاملرنه وشي، مور ته پوره تغذیه ورکړل شي، مور ته داسې فضا او داسې محیط برابر شي چې هغه مکمل خوب وکړي، د ډیر سټرس او تهدید لاندې نه وي، نو هیڅ وخت به میندې ماشوم نه خپل شوده نه منې کوي. او دغه تحفه چې ده دا د الله له طرفه ده، دا د انسان په وس کې نه ده. په دنیا کې تر اوسه پورې داسې شودنې د جوړ شوي چې هغه د مور د شودو معادل وګرځېږي. نو شوده ژوند دی، شوده آینده ماشوم دی. که غواړي چې ستاسو ماشوم په آینده کې پیاوړی وي، غښتلی وي، یو عالم تربیه شي او ټولنې ته خدمت وکړي، مور او پلار ته خدمت وکړي، وایي تاسو ورته د مور شوده ورکوئ.
ډاکټر احمد پرویز اقبال و چې د مور د شودو په ګټو غږیده. دا ودی دی اونۍ د ماشومانو خبرونه تربیه خي چاري
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د لوبي له میدان ورزشی ونیزي خبرونه ته ستړي مشي. زه اکرام الله اکرامم، او خبرونه کې به د تیرې اونۍ د مهمو ورزشی پیښو تر اڅنګ د پانکراس فدراسیون په فعالیتونو د دغه فدراسیون له مسول محمد عجب نوري سیار مرکه واوري.
چې ما سره اسای استاجي چې هم دا ووس چې څه ورزشکاران مو سره راجستر دي فعالیت لري کلپونو کې مرکز او ولس ولایتونو کې.
د دې تر اڅنګ به د پینګ پانګ سیالیو په اړه بشپړ تخنیکی معلومات هم درکړو.
د پینګ پانګ لوبه یوه داسې کلمه ده چې د ټینس لوبې ته پر میز باندې اجرا کولو ته پینګ پانګ وایي.
خو تر هر څه مخکې د تیرې اونۍ مهم ورزشي خبرونه ناجیه صافی وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې نن درې تکړه افغان لوبغاړي د چاپیریال ساتنې د سفیرانو په توګه معرفي شي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې ویاندې لیلا سمانی نن ازادي راډیو ته وویل چې د نثار احمد بهاوي، احمد ولی هوتاک او خالد هوتاک هغه درې لوبغاړي دي چې دغه مسؤلیت ورته غاړي ده. تر ټولو غوره کسان مو چې وکړی شول وټاکو او د چاپیریال ساتنې سفیرانې معرفي کړو. هڅه مو وکړه چې له هر رشتې سفیران ولرو چې زموږ ادارې ته کار وکړي چې په ورزشي پروګرامونو کې یو یو پیغام ولري. دا کولی شي زیات اغیز ولري ځکه زیات تعقیب کوونکي لري. هغې زیاته کړه چې د چاپیریال ساتنې او ورزشي ادارو ترمنځ نږدې اړیکې شته او لوبغاړي کولی شي چې د چاپیریال ساتنې لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ګټور رول ولري. د افغانستان د بدني روزنې فدراسیون د یاسین قادری ادعا د دغه فدراسیون د نه پاملرنې له امله رد کړه. د دغه فدراسیون سکرټر جنرال عبدالرحمن نن ازادي راډیو ته وویل چې قادری د خپلې ادعا لپاره چې ګوندې د ورزش ادارې ورسره مرسته نه ده کړې هیڅ شواهد نه لري. ټاکل شوي چې ښاغلی قادری په نیویارک کې د بدن جوړونې په سیالیو کې ګډون وکړي، خو د امریکا سفارت نوموړي ته ویزه ورنه کړه. نوموړي دغه موضوع ته د غبرګون په توګه خپل فیسبوک پاڼې له لارې د بدن جوړونې له ورزش سره خدای پاماني کړي او ویلي چې تر هغه چې حکومت او ورزشي ادارې د لوبغاړو ستونزو ته پاملرنه ونه کړي دوی به په سیالیو کې ګډون ونه کړي. د ایرلند د کرکټ ملي ټیم پرون د افغانستان ټیم ته په 50 اوره نړیواله مسابقه کې ماتې ورکړه. لوبه ایرلند پیل کړه چې افغان ټیم یې ټول لوبغاړي په 211 منډو وسوځول. افغانستان ونتوانید د 211 منډو هدف پوره کړي او په 138 منډو اوټ شول. د افغانستان ټیم کیپټان ګلبدین نایب تر لوبې وروسته ویل
بالرانو فیلډرانو ډیره ښه لوبه وکړه، خو موږ وروسته بیا په توپوهنه کې ژر ژر وکټې له لاسه ورکړې. ایرلندي لوبغاړو واقعا ښه لوبه وکړه. موږ به د راتلونکي وروستۍ لوبې لپاره پوره کوښښ وکړو.
د افغانستان او ایرلند ترمنځ سبا سه شنبه یوه بله یو ورځنۍ لوبه هم د ایرلند په بلفاست ښار کې کیږي. افغانستان به په روانه یوه اونۍ کې تر نړیوال جام مخکې له پاکستان او انګلستان سره هم یوه یوه تمریناتي مسابقه وکړي. افغان ټیم په نړیوال جام کې لومړۍ لوبه د جون په لومړۍ له استرالیا سره کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی. د افغانستان د پانکراس فدراسیون مسؤلین وایي چې په نږدې راتلونکي کې به په کابل کې د دغه لوبو د ملي لوبډلې لپاره د لوبغاړو د غوروي په هدف سیالۍ پیل کړي. د دې فدراسیون له مسؤل محمد عجب نور سیار سره مې مرکه کړې او په سر کې مې ترې د پانکراس د لوبو په اړه پوښتنه کړې.
پانکریشن یو رزمي، یو کامل رزمي لوبه ده چې په افغانستان کې تقریبا 100 کال کېږي چې موږ کار کوو. دا مکس ورزشونه، مکس رزمی ورزشونه پکې هغه شوی ده چې کاملا رزمی دي.
لکه کوم ورزشونه؟
مثلا دی بوکس کار کېږي، بوکس پکې، سوک وهلو، غیک نیولو، دا گریپلنگ چې ورته وایي سبمیشنونه کار کېږي، پرتابونه کار کېږي، د جدو غوندې او سوک وهلو. خو مې وویل نور تقریبا 15 شپږ رشتې پکې مک شوي دي.
نو په افغانستان کې دا فدراسیون څونه وخت کېږي چې تاسو په کار باندې پیل کړی؟
تقریبا 10 کاله کېږي. چې فعال شوی دی او فعالیت لرو.
په دې تیرو لسو کلونو کې څومره لوبغاړي تر اوسه پورې روزل شوي دي، څومره کسان نو ته زده کړه ورکړل شوي؟
چې ما سره احصایه شته چې همدا اوس چې څه ورزشکاران مو سره راجستر دي، فعالیت لري کلبونو کې، مرکز او ولس ولایتونو کې، تقریبا سه باندې یا سه باندې کته او پورته 15,000 ورزشکاران لرو.
او د ملي لوبډلې څومره لوبغاړي لري همدا اوس؟
په درې کټګوریانو کې، ځوانانو، تنکی ځوانانو او لویانو کې، تقریبا 140 کسه مونږ رسمي لرو انتخابي.
په افغانستان کې یو لوی ستونزه دا ده چې دغه ملي لوبډلې ته د لوبغاړو د انتخاب په برخه کې زیات خلک د انتقاد لري چې دلته یو ډول واسطه استفاده کیږي، یا مثلا د پیسو نه استفاده کیږي، یا هم یعنی خپلوي پالل کیږي. دغه ملي ټیم چې تاسو یادونه کړو 440 رسمي لوبغاړي ورته لري، دغه پروسل کله غره تشریح کی مثلا تاسو په کوم شکل باندې دغه کسان ملي لوبډلې ته نیسي؟
تاسو پوښتنه کولای شئ د اولمپیک نه، د ادارې تربیت بدني نه، د بدن روزنې نه پوښتنه کولای شئ. مونږ یو پروسه لرو، اول چې ټیم ملي مسابقه دایره وو، دیغه نه مخکې کابل کې منتخبه مسابقه برگزاره وو، بیا ولایت کې منتخبه مسابقه برگزار کیږي، آلتم تیم منتخبه انتخابیږي او کابل کې منتخابیږي. کله چې تیم ملی په کابل کې انتخاب سو، لست جوړیږي، لست ترینر د تیم ملی مسئولین تیم جوړیږي چې احمد محمود دغه کسان کابل کې اول، دوم، سوم، دوم شو، اول دوم، دوه تیم کابل اخ لري، بیا ولایت نام راځي په خپل منځ کې دوی لوبه کوي. کوم ورزشکاران چې دی اولس ولایتونو ترمنځ لوبه کیږي صادقانه په یو مقرره باندې راځي، تقریبا اته نه ورځ دلته کابل کې تیری خوابګا کې ارتزای جوله وو، میدان جوله وو، یو توشک مغوخت د ایران چې تقریبا 15,000 قیمت لري.
او د روسي پښتنې په توګه فکر کوي چې حکومت د ځین ورزشونو ترمنځ د مور مېری سلوک کې مثلا فوتبال ته یا کرکټ ته ډیره توجه کیږي، نور ورزشونو ته کم توجه کیږي؟
مثال درته وایم، کومه لاسته راوړنه چې تیکواندو فدراسیون د مونږ لري، هیڅ فدراسیون نه لري په افغانستان کې. تر اوسه کوم فدراسیون دغه لاسته راوړنه نه درلودل. همدا اوس فدراسیون تیکواندو د بهرنۍ لوبه کې نشي هغه اشتراک نشي کولای، بودجه نه لري. تیم ملي مسابقه چې دایره ای په کوم سونه ستونزونه دایره ای زه خو په جریان کې ما، مګر ریښتیا وایي فوتبال او کرکټ باندې دونه توجه دی چې ټول توجه د دولت معطوف دی کرکټ او فوتبال باندې. خو باید وکی عقیده کرکټ او مقده، فوتبال او مقده، د مونږ ورزش دی، افتخار دی، مګر نور باندې هم باید توجه وشي. د سینه چې اواز کرکټ، اواز فوتبال وشی، کرکټ باندې وشی، فوتبال باندې وشی، دغه توجه چې اوس کې دام دیر شي خدي، مګر نور باندې توجه وشي. تیکواندو باندې، مونږ باندې، سوګوهلو باندې، غیګنول باندې، ټول ورزشونه باندې باید توجه وشي. په یو سترګه وکتل سي، یو استراتیجی 15 کلن، 10 کلن یو استراتیجی باید ورزش لپاره جوړ شي او غټ بودجه ورته تخصیص ورکړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټک ای او آر جی.
پوهیدئ چې پینګ پانګ کوم ډول سیالۍ دي، څنګه ترسره کیږي، او په اړه نور تخنیکی معلومات څه دي؟ فیروزه عزیزی په اړه بشپړ معلومات درکوي.
د پینګ پانګ لوبه یو داسې کلمه ده چې د ټینس لوبې ته پر میز باندې اجرا کولو ته پینګ پانګ وایي. د دې لوبې لپاره داسې یو میز ته اړتیا ده چې اوږدوالی یې 2.5 متره او عرض یې 1.5 متره وي، او د میز لوړوالی له ځمکې څخه د میز تر سره پورې 2.5 متره وي، او هغه خاتونه چې د میز په داخل کې دي 2 او جګوالی لمې څخه 14 سانتي وي، او د میز دواړو خواو ته باید 15 سانتي لرې نصب یعنی وتړل شي. د پینګ پانګ د لوبې میز باید هوار او له لرګي څخه جوړ شوی وي. د ودرست میز امتحان داس کیږي چې
کین یا توپ به لکوم فشار څخه پر میز د 50 سانتی متر په لوړوالی پر میز واچول شي او 80 سانتی متر تر 40 سانتی متر پورې لوړ سي نو میز درست او سم وي. د پینګ پونګ توپ ګرد یا کروي شکل لري او له پلاستیک څخه جوړ شوی وي. د توپ په داخل کې هوا نوی موجوده او د توپ محیط 12 سانتی متر وي. د پینګ پونګ لوبه په ځنګړي یعنی یو نفری توګه لبل لوبغاړي سره اجرا کوي. یو سړی د بل سړی سره یا یو خزه لبل خزه سره لوبه اجرا کوي. په جوړی ډول یو سړی او یو خزه لوبغاړي لبل نارینه او خزینه لوبغاړي په مقابل کې لوبه تر سره کوي. دا لوبه د پینګ پونګ د نړیوالو قوانینو سره سم اجرا کیږي. چې دا لوبه 15 میدان وي، هر لوبغاړی چې 3 میدان وګټي ګټونکی شمیرل کیږي. دا یادونه ده چې د لوبغاړو په خوخه د دریو میدانونو څخه دوه میدانونه هر لوبغاړي چې وګټل بریالي ګڼل کیږي. د هر میدان د ګټونکو شمیره تر 21 نمرو پورې وي. لوبغاړي هغه وخت ګټونکي شمیرل کیږي چې د نمرو تفاوت یې دوه نمرې وي. د لوبې د اجرا کولو د مخه د لوبې حاکم لوبغاړي ترمنځ قرعه کشي یعنی پچاچونه صورت مومي. هر لوبغاړي چې پچه وګټله میدان یا د سرویس غوښتونکی دی. د سرویس د اجرا کولو صحیح ډول هغه وخت چې سرویس کوي د میز پر مخ دریږي. مقابل لوري ته په هغه صورت کې سرویس کوي چې په یو لاس یې ریکټ او په بل لاس کې یې توپ وي. سرویس کول د لومړي ځل لپاره باید چې په میدان کې تماس ومومي او دوهم ځل لپاره د مقابل لوبغاړي په میدان ولګیږي. مقابل نفر هغه وخت باید شوټ وکړي چې د په میدان توپ تماس وکړي او که د نوموړي په میدان تماس ونه کړي بیا د شوټ حق نه لري. د پینګ پونګ په لوبه کې هر فاول یا غلطي نمرې لري او هغه حسابيږي. هغه وخت چې د دواړو لوبغاړو ترمنځ نمرې پر 15 تقسیم شي یعنی هر لوبغاړي 15 سرویس کوي وروسته مقابل لوبډلې ته ورکوي او که د سرویس په وخت کې په جال تماس وکړي او بل اخر تیر شي په هغه وخت کې سرویس تکرار وهل کیږي او که په جال ولګيږي او خارج شي مقابل لوبغاړي ته نمرې ورکول کیږي. د نړۍ خل لوبغاړي له چین، جاپان، روسیې، انګلستان، سویس، چک او سلواک هیوادونو څخه وو.
درنو دوستانو مننه چې تر دې دمه لموږ سره وې. د لوبو له میدانه د خبرونه زموږ پر ویب سایت هم تعقیبولای شي. پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ډاٹ او آر جی. روان خبرونه مو همدلته پاتې رسیږي. تر بیا د لپاره.